אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
درنو ریدن کو السلام علیکم ز شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي په مکړی د خبرونو لندېسته
د امریکا وبخشي امریکا د سوریه د شخړو په اړه د روسیې سره په نظامی خبرو باندې غور کوي د مهاجرینو سره د هنګری سلوک د منلو وړ نه دی او په بورکینا فاسو کې عسکرو صدر اعظم او جمهور رئیس یرغمل نیولې دي
نن پنځشنبه ده د 1400 نیو کال د سومبلې د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2015 کال د سپټمبر د میاشتې او ویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په اړه رپورټونه لرو او په سوریه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان د جګړو له کبله د تعلیم څخه بې برخې شوي دي په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه طاهر ازګزی صاحب تاسو اوریبه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دی چې په داسې حال کې چې ماسکو په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخوي امریکا د روسیې په هغه پیشنهاد باندې غور کوي چې وایي د دې لانجې په اړه دی د امریکا د اردو او د روسیې د اردو ترمنځ خبرې وسی کری چې په دې اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې دای غواړي په دې بشپړ ځان پوه کړي چې روسیا څه نیت او اراده لري هغه وویل چې ما دا خبرې د دې لپاره وکړې چې غلط فهمي منځ ته راشي او دا ضروری ده چې د غلط فهمۍ مخه ونیول سي او موږ باید په داسې یو حالت کې ځان وانه شو چې د وشي په اړه فکر کوو خو دا فکر مو غلط وي کری وویل چې د په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکو مداخله په اړه لاوروف ته خبرداري ورکړی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری چالچلند رد کړي او هغه د منولو وړ نه دی بللی د هنګری پولیسو د هنګری او سربیا ترمنځ په سرحد کې په سلګونو په ناغښتونکو باندې اوشکي به هون کې غاز او د اوبو بمبي استعمال کړي بان وویل چې ما په دې سره ټکانو خور چې ومې لیدل د دغو مهاجرینو او په ناغښتونکو سره څه ډول سلوک کیږي دا د منولو وړ نه دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دغه مهاجرین هغه خلک دي چې د شکنجو او خواریو له لاسه راتښتي او د هغوی سره باید بشري سلوک وسی او حیثیت یې وساتل سي د سربیا صدر اعظم هغه څه وغندل چې هغه ورته د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری ظالمانه سلوک وایه پولیسو وروسته له هغه د دغو مهاجرینو سره په ساعتونو اخو ډب وکړ چې اروپایي اتحاد د داخليدو یو ډیر لوی لارې بند کړه هنګری وایي چې مهاجرینو غوښتل په زور د سرحدي کټارې څخه واوړي او د هیواد ته خطر پیدا کړی وو د بورکینا فاسو د جمهور ریاست د ګارد عسکرو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد موقتی صدر اعظم او جمهور رئیس نیولی او ویل کیږي چې هغه یې د یرغمل په توګه ساتلی دي د اردو منابع او د امریکا ژغ د افریقا د پاره فرانسوي خبرونه ته ویل دي چې عسکر د کابینې د غونډې تالارتنه نه وتل جمهور رئیس صدر اعظم او د حکومت نور وزیران ونیول اسکر روسه د جمهور ریاست د مانی په شاوخوا کې د خندونو د جوړول په کار بوختول څو ساعت وروسته د ټوپک ورزې په داس حال کې واوري د سويچي اسکرو د هغو مظاهره چانو په خورورو کولو پیل وکړ چې غوښتل یې د جمهور ریاست مانی ته نه نوزي دا لانه د معلومه چې په دې اخوډب کې څوک وجل سوي دي کنه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې تر هغه چې د امریکا کانګرس پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه لری کوي امریکا به په هغه واد کې په تدریجي توګه د مساعدتونو د رامنځته کولو په اړه فکر وکړي ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سوداګرو د مشرانو د ګردی میز په غونډه کې وینا وکړه او ویل چې دی په کیوبا کې د یوې شپې په تیرېدو د بدلون راوستلو توقع نشي کولای هغه داسې وویل
I don't think it's going to be a overnight transformation.
زه فکر نکوم چې دا بدلون دی د یوې شپې کار وي، خو زه په دې ډاډه یم چې د کیوبا او د هغه هیواد خلکو د پاره به موږ داسې چاپیریال منځ راوړو چې د یو نسل په تیرېدو سره بدلون پکې راسي. د بشري حقوقو د افې نړیوالې مؤسسې په کامیرون کې د باکو حرام په ډلې او د هغه ملک په امنیتي قواو باندې د بشري حقوقو څخه د سختو سرغړونو الزام لګولی. د امریکا ژه خبريال مکی ایډون په دې باب یو راپور راستول دی چې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
په مرکزی افریقا کې د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې یو تحقیقونکي لاریا الګروزی وایي چې د بوکو حرام یاغیانو او د کیمرون اسکرو د بشر د حقوقو نه ډېرې سرغړونې کړي او عام خلکو ته ډېر مالی تاوان هم رسولی دي. هغه وایي
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction, widespread destruction.
مونږ د قتلونو په باب غږیږو، مونږ د خلکو د تختولو په مسلې خبرې کوو، مونږ د عامه خدماتو او د شخصي جایدادونو د پراخې تباهۍ په باب غږیږو. د افې نړیواله ټولنه وایي چې د بکورام افراطي ډلې د کیمرون په شمال کې د 2014 کال د نیمای نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 380 تنه وژلي دي او همې د خلکو په سونو کورونه سوځولي.
راپور مو واورید او دا هم روسي خبر. یوکرين غواړي خپل هغې مبارزې ته دوام ورکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د روسي څخه د ویټو حق ایست کی او دا کار د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسامبلې کې چې د دې میاشت په پای کې غونډه شروع کیږي تر سره کی. د یوکرين پارلمان پرون د چهارشنبه په ورځ د رای په مطلق اکثریت هغه نړیوال پیشنهاد منزور کړ چې غواړي د ویټو حق باطل کی چې د امنیت د شورا د پریکړو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د یوکرين استاذي د سې شنبه په ورځ په ټویټر کې دا موضوع ذکر کړی او ویلي دی چې د عمومي اسامبلې د یو سلو درنیو غړو ملکونو څخه او وشپې ته ملکونو دې ته اشاره کړې ده چې دوی دا اقدام تاییدوي. روسیې د یوکرين دا پیشنهاد رد کړی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 20 دقیقې دی. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی راپورته. په سوریه کې د روسي ورستیو نظامي تیاریو د متحده ایالاتو خبرګون راپارولې دی. پښتنه دا پیدا سوی چې څه ډول به په یو وخت کې د داعش د ډلې سخت دریزو د ځپلو او د هغو منځلارو یاغیانو ملاتړ ته دوام ورکړ سي چې د بشر الاسد د لیرې کېدو هڅه کوي. د سید سلیمان آشنا په راپور کې به واورو چې سپینه ماڼۍ د څه شي په تلاش کې ده.
سپینې ماڼۍ د سېشنبې په ورځ ویل متحده ایالات غواړي وګوري چې روسیا په سوریه کې د داعش د وسلوالو په مقابل کې د نړیوال ائتلاف سره همکاري زیاته کړي، نه دا چې هلته خپل نظامی حضور ته قوت ورکړي.
لکه مو چې مخکې هم ویلي، موږ په دې باور یو چې د هغوی روانې هڅې د اسد په ملاتړ دي او هغه ته د خپل ملاتړ کولو دوام ورکول به بې ثباتي او متقابل عکس العمل ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناڅرګندو هدفونو درونټیا په هیله د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سېشنبه په ورځ په لسو ورځو کې د نن د دریم ځل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ ترڅو د ماسکاو د تحرکاتو په اړه وضاحت ترلاسه کړي. جان کیری دا واضح کړ چې د جمهور رئیس اسد سره د روسیې د ملاتړ دوام بحران لا پسې خرابوي او غزيږي. د خاغلی کېری ټلیفون ترغه لګرو سوه شو چې کله د روسي جمهور رئیس پوتین د اسد حکومت سره د خپل نظامی کومک دفاع وکړه.
دا واضح ده چې د سوریې د چارواکو او پوز له فعال غډون په غیر دا به ناممکن وي چې هغه واد له طرحه ګرو پاک شي او په مجموع کې له ټول سیمه وي اصل شي او بیا ګڼ نژاده او ګڼ مذهبه سوری ولست تباهی نه وساتي.
تیره اونۍ د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هامن د خپل پارلمان د بهرنۍ چارو کمیټې ته وویل چې د هغه حکومت دې ته لیواله و چې د روسیې او ایران سره نرم شي ترڅو د انتقال په پروسه کې جمهور رئیس اسد د څو میاشتو لپاره نقش لوبوي. دا نظر چې جمهور رئیس پوتین یې تاییدوي.
بلکل دا لازمه ده چې په هغه هیواد کې د سیاسي تحول په اړه فکر وشي او موږ د فعاله ډلو او سیاسي اپوزیسیون د غړو په ګډون د جمهوري سیاست په دې چمتووالي پوهیږو چې د هیواد مشرۍ ته ځان تیاروي.
خو لا هم د متحده ایالاتو چارواکو هر یو په خپل موقف کې دا ډول طرحه رده کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دې اړه د همدې اونۍ په پای کې لندن ته د خپل سفر په وخت د خپل برېتانوي سیال فلیپ هامر سره خبرې وکړي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نیمروز ولایت کې د پولیو د یوې پیښې د تایید نه وروسته د هغه ولایت په 50 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. خپل ماشومان چې د 50 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتئ. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. څېړونکي وایي چې ځینې استخباراتي کړي د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو ولسي مشران د خپلو ګټو قرباني کوي. دوی دا راز د ولسي مشرانو د ترور لړۍ د پښتنو د پاشلو توطیه هم بولي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لیږلی دی.
ځینې راپورونه وایي چې په دې وروستیو ورځو کې داعش وسلوالو د ننګرهار شپږ به نفوذ قومي مشران یرغمل کړي. دغه راز تېرونۍ په خوست کې ناپېژاند وسلوالو یو دیني عالم په نښه ووژه. دا او دې ته ورته نورې پېښې د هغې لړۍ کړۍ بلل کېږي چې په ترڅ کې په تېرو 14 کلونو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو سلګونه به نفوذه ولسي مشران هدف ګرځېدلې. ځینې تقریبي ارقام ښایي چې یوازې د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې نږدې 900 مذهبي جهادي او قومي پښتانه وژل شوي مشران حساب شوي. د څېړونکو په وینا د پښتنو زیاتره بروسوخه ولسي مشران د سیمې د استخباراتي او مافیایي کړیو په اشارې سره د خپلو ګټو په خاطر په ځنځیري ډول له منځه وړل کېږي. مولوي محمد سردار زدران پخوانی جهادي مشر دی. هغه وایي
د دې وژنې تر شا حتمن سیاسي او استخباراتي کړۍ لاس لري. حتمی خبره دا ده چې د دې رهبری د بهرنۍ کړیو په لاس کې ده. تاسو په تیر شوي تاریخ کې که وګورئ پښتون قوم د هر زبرځواک په مقابل کې د استعمار په مقابل کې یوازنی پښتون قوم ده چې مقابله یې کړې ده او زبرځواک ته ماتې ورکړې ده. همدغه تاریخونو ته په کتو سره دلته هغه څوک چې د پښتون سره اساسي او بنیادي دښمني لري هغه غواړي چې د پښتون رهبری ختم کړي، د پښتون مشر ووژني تر څو پښتون قوم بې سرنوشته او بې رهبرۍ پاتې شي.
لیکوال او ژورنالیست نجیب الالوخیل په دې نظر دی چې د کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د مشرانو وژنه د سیمې د هیوادونو په کچه د ناامنۍ د روان بحران د پای ته رسېدو په مخ کې د خنډ لامل ګرځي. ښاغلی الوخیل پښتنو غوښتنه کوي چې د خپلو مشرانو د ژوند د خوندیتوب او ترمنځ د استخباراتي کړیو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو موټی شي.
متاسفانه له هغې وروسته چې زموږ د مشرانو په مقابل کې دا د ترور مسایل د وژنو مسایل پیل شوي دي، د نورو اجتماعي سیاسي او امنیتي بدمرغیو تر څنګ ملت پاشل شوی دی، زه اندېښنه لرم که د اوږده مهال لپاره دا مسایل په دې شکل باندې دوام پیدا کړي نو زموږ د پښتون میشتې قومونه چې اوس په بحران کې ګرځي تر هر چا زیات د دوی ستونزې به نور هم زیاتې شي او هغه ثبات لپاره او د امنیت لپاره چې هم په سیمه ییزه سطحه باندې هم په نړیواله سطحه باندې او هم په ملي سطحه باندې هغې لپاره کار روان دی چې دلته ثبات
په همدې حال کې دیني عالم مولوي جهادیار په یاد شوې برخه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو حکومتونو ته د پړې ګوته نیسي چې ګڼې د ولسي مشرانو د ژوند په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. د مولوي جهادیار په نظر د مشرانو د هدفي وژنو د لړۍ مخنیوی هله شونی ښکاري چې په دغو جرمونو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي.
ډېر نقصانات زمونږ په امنیتي ارګانو کې دي، په ښه شان په ښه صدقه سره وظیفه نه اجرا کوي. هغه څوک چې د وطن په ړنګولو کې، وطن په بربادولو کې، د مسلمانانو په وژلو کې مستقیمن مداخله کوي هغه خلک دوی نه نیولي دي او نه یې نسي. زه ډېر په حکومت نه دا پړاو اچوم، په دې کې حکومت پوتر ولا ده.
د تر څنګ څېړونکي په دې نظر دی چې د لر او بر پښتنو چوپتیا هم د مذهبي او قومي مشرانو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړې. د مخنیوي تر ټولو غوره لاره یې یووالی او متحد کېدل بلل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
جنازن روڑا راغلم خو پلاس کی ملم بروڑا پاسا خو بولی سترگی پرانیزا مادر لدور زرنا پش پروڑا زور داوری دو لری کن لری اوخ کو می تازہ یا وقی سروڑا
داڑیر غور طلب شیر در تمائے ماں
بی دیار د ذکرا فکرا بل کمال روح لامی اسباب دو گناہ مروڑا روح لامی اسباب دو گناہ مروڑا سڑکد سائل دزڑ پر ہر اکڑا زلفی کا خواری وری ڈی وروڑا چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی شنڈو مسکی دوب شو کوی دزلو ٹوٹی پردی وطن تلیگی دشو گروستر گنا خوب شو کوی خپل گل بدن پردی گلشن تلیگی پردو از غول اپنا زنو گولا لیلو یوی میں دلی بنے دینا دان دی میں دلی بنے دینا دان دی چکینی نورو وطن چرتا رام بیل چرتا چام بیل زلمیم چرتا گلاب چرتا ششتے لو یوی چرتا لونگ چرتا میل زلمیم پردو بنگلو لسر گلو نادس پر لیلو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی میں دلی ونے دینا دانی دی چکینی نورو وطن نو لزل ملو یوی میں دلی ونے
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 43 دقیقې دي. په مکری درنو اوریدونکو دی رپورټه د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي چې په سوریه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان په هغه ملک کې د جګړو له کبله د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب یو رپور استولی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په سوریه کې د جنگ او د شخړو د پیل نه مخکې د هغه ملک 90% خلک باسواده وو، مګر اوس د جنگ او د شخړو په دې کلونو کې هلته دغه اندازه ډیره کمه شوې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وزیر صندوق یو راپورټ وایي چې په سوریه کې د 6.4 میلیونو ماشومانو دریمه برخه د مکتب نه محرومه شوې. دغه راپورټ وایي چې ځینې ماشومان خو لا یوه ورځ هم مکتب ته نه دي تللي او نور هم د شخړو او د یو ځای نه بل ځای ته د مهاجرت له کبله د تعلیم نه بې برخې شوي دي. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه راپور دا هم وایي په سوریه کې 15,000 مکتبونه یا تباه شوي او یا هم تاوان ورسېدلی دی. په دې برسیره په ځینو مکتبونو کې بې ځایه شوو خلکو ته پناه ورکړل شوې ده. د یونیسف د ادارې نتاق کریستف بولی راک وایي چې په سوریه کې د تعلیم په برخه کې یو لوی بل مشکل دا دی چې هلته استادان بیخي کم شوي دي. هغه وایي چې تقریبا 250,000 معلمانو خپلې وظیفې پریښې دي.
ان د لایټ آف د ریفیوجی کرایسیس We are convinced that one of the reasons why we are seeing people going on this
د مهاجرو د دې روان بحران پرانا کې مونږ د نتیجې ته رسیدلیو چې یو دلیل چې خلک غواړي د خطرناکو لارو ځان اروپا ته رسېږي دا دی چې هغه غواړي چې د خپل ماشومان د پاره د تعلیم ښه شرایط او فرصتونه برابر کاندي. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي چې په سوریه کې په کامل ډول د تعلیمی سیستم د تبا کولو د مخنیوي لپاره داسې پروګرامونه شروع کړی دي چې د هغې په واسطه ماشومان کولای شي به له استاد سبق زده کړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه نتا خاغله بولی را کوي په دوی برسیره د دغه ادارې محلي متحدین هم کوشش کوي چې تقریبا 3 میلیون ماشومان د تعلیم غم په ست طریقه وخوري. هغه وایي چې دغه ډیر زیات ماشومان چې ډیره موده د مکتب نه لري پاتې شوي خاصو کتابونو او نورو ضروري سامان لپاره ته هم ضرورت لري.
د پولیو په ضد د واکسین پیشکاری او د دوو څاڅکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سنبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی او د سنبولې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ دې راپورټ ته. د انګلستان د اکسفورد د پونتون څېړونکو وایي چې په راتلونکو دوو لسیزو کې به په امریکا کې نږدې نیمایي هغه کارونه چې اوسې انسانان کوي ماشینونه وکړي. د هغه څه دي چې په خلکو کې تشویش پیدا کړی دی چې داسې نسی چې د دوی ځای ماشینونه یا روباټان ونیسي. خو په باستان کې د تجارت یو کارپوه وایي چې داسې لارې شته چې کارکوونکي په تېره بیا ځوانان ځانونه د نوي عصر د حقایقو سره عیار کړي. پام وکړئ په دې اړه د رپورټ چې روشان نورزیه تاسو ته دراوړي.
روباټان خواړه برابروي، موټر جوړوي او د خلکو سره سلام علیکی کوي. د کار په ساحه کې د ماشینونو نه استفاده ډیره سمه ده، خو په عین وخت کې تشویشونه هم را پیدا سوي. نو څه چې موږ به په 15 کلونو کې په امریکا او کیدای شي چې په شمیر نورو صنعتي هیوادونو کې ووینو، هغه دا دی چې د کښته کچې کارونه په فابریکو کې ساده او تکراري کارونه ختمیږي. دغه د تجارت کارپو ناجل دیسوو چې وایي دغه سلسله به دوام ومومي. دا ډېره جالبه ده، لکه د ستیل ویستر ستیلیون په فلم کې چې د راتلونکي یو تصویر ورکوي. په فلم کې یو کس د پولیسو سیشن ته تلیفون کوي، هغه ته ویل کیږي چې که چیرې غواړې چې د روباټ سره خبرې وکړې نو د یو ټوکمک شي کاږه، او که چیرې اوس هم غواړې چې د یو انسان سره خبرې وکړې نو انتظار وباسه. دغه هغه څه دي چې موږ به پر راتلونکو کې شاهدان وسو. خو د سو وایي چې د اصلاري هم موجود دي چې کارکونکي په تر بیا هغه کسان چې اوسې عمرونه تر 40 کلونه کم دي ځانونه د نوو حقایقو سره عیار کړي. هغه وظایف چې ماشینونه په اسانۍ سره سرته رسولی سي کېدای شي چې ماشینونه ته ورکړل سي. تاسو باید چې د نورو مهارتونو فکر وکړي چې تاسو ورته ضرورت لري، او زه د درو مهارتونو نمونه درته اخلم. هغه وایي چې لومړی مهارت محتویات دي، او دغه دا دی چې تاسو څه فکر کوئ، تاسو له ځان سره څه راوړئ چې ماشینونه یې په اړه نه پوهیږي. بل اصل د کار کولو شیوه ده. تاسو څنګه د نور خلکو سره کار کوئ، څنګه د یو ټیم مشري کوئ، او د هیڅوته اخري اصل ستاسو تماسونه دي. څوک پوهیږي چې تاسو په څه پوهیږئ او تاسو څه کولای شئ؟ نو تاسو پر پروسی باندې لږ تمرکز وکړئ. دا ځکه چې دغه هغه څه دي چې ماشینونه به وکړي. توجه ډیر په محتویات باندې وکړئ او د یو ټیم سره د خپل کار کولو د قابلیت پاره وکړي دا به تاسو د نور نه بیل کړي او تاسو به د دین وساتي چې ماشين مون ځای ونیسي د سوای چې په تجارتي موساتو کې چې دای سي کارکونکو ځای ماشينونه ونیسي د تیارو خوړو صنعت او د درندو کارونو صنعت راځي مثلا په فابریکې کې کارونه خو هغه وای چې بیا به هم په دوه صنعتونو کې خلکو ته د کار کولو فرصتونه موجود وي د دې توان چې د هو خلکو سره فهم تفهیم وکړي او یا مشري وکړي چې د مختلفو کلتورونو وي بیلابیل سابقې ولري او د مختلفو هیوادونو وي یو داسې مهارت دی چې په اوس وخت کې ورته ضرورت شته دغه یو ډیر مهم مهارت دی او داسې څه دی چې روباټان یې نسي کولی هغه رستورانتونه چې د ماشینونو په ذریعه مخکې له مخکې تیار سوي خواړه برابروي بیا به هم مینیجرانو ته او داسې کسانو ته چې مشري وکړي ضرورت ولري او داسې خلکو ته هم ضرورت شته چې د مشتریانو سره خبرې وکړي او دغه بیا هغه مهارتونه دي چې خلک یې زده کړې ته ضرورت لري د دې نه علاوه د هیڅ وایي چې هغه کسان چې اوسې عمرونه ته څلوي شو کم وي یو خاص طرز دید لري کله چې تاسو دغه نسل ته خبرې کوئ چې څه ډول کار غواړي نو تاسو چې څه وینئ هغه دا دی چې دوی داسې وظایف غواړي چې دوی په اړه خاص علاقه ولري او هغه داسې وظایف دي چې لوی مقصدونه ورنه ترلاسه کیدای شي شکاره د چې ماشینونه د سر مرسته کوي او موږ په دې قادر وي چې داسې کارونه وکړو چې تر پخوا ښه وي داسې کارونه چې لږ مو خسته کړي او مانادار وي چیرې چې موږ د یو بل سره مرسته وکړو او یا هم د خلکو مرسته وکړو او دا کېدای شي چې د کسانو لپاره یو ښه نصیحت وي چې عمرونه تر څلوېښت کم وي او یا هم د ویشتمې پیړۍ د کار مارکیټ ته داخليږي په پای کې ستاسو شغل دی ستاسو ژوند دی او تاسو باید تصمیم ونیسئ چې پریالی ووسئ تاسو دا نسی کولی چې ماشینې کیدل او روباټان مقصر وګڼئ تاسو د خپل کامیابی مسولیت په یو شی یا یو چا ما چوي
ټولاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په داسې حال کې چې ماسکو په سوریه کې خپل نظامی موجودیت پراخوي امریکا د روسیې په هغه پیشنهاد باندې غور کوي چې وایي د دې لانجې په اړه دی د امریکا د اردو او د روسیې د اردو ترمنځ خبرې وسی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ د مهاجرینو په مقابل کې د هنګری چار چلان رات کړی او هغه د منولو وړ نه دی بللی د هنګری پولیسو د هنګری او سربیا ترمنز په سرحد کې په سلګونو په ناغښتونکو باندې اوشکی بهون کې غاز او د اوبو بمبي استعمال کړی د بورکینا فاسو د جمهوریت ریاست د ګارد اسکرو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد موقتی صدر اعظم او جمهور رئیس نیولی او ویل کیږي چې هغوی د یرغمال په توګه ساتل دي د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویل دي چې تر هغو چې د امریکا کانګرس پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه لری کوي امریکا به په هغه هیواد کې په تدریجي توګه د مساعدتونو د رامنځته کولو په اړه فکر وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د دې اوسپام کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 14 په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 14 په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 13 په هرات کې او په جلال آباد کې 18 اټکل شوی ده په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه په دواړو ځایونو کې به 10 درجه وي او شپه ته به 14 په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 15 او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 16 ټیټه 14 قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ ست چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د دغه خبرونه همکاران حاضر دي دوی به په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ